پېښور کې د ماښام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون با چادر سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل له خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان حکومت نن د یو فرمان لاري پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاو. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو پولیسو ترمنځ دا خوډه په پیښو کې یو پولیس ترتیره وژل شوی دی. او په قزاقستان کې نن د دې لپاره ټول پښتنه کیږي چې آیا هغه هیواد خپل لومړنی ایټمي بټای جوړ کړی او کنه. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کورونا چار وزارت وایي وفاقي حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم بندیز لګولی دی او د ترګرای مخنیوي قانون له مخې ناقانونه سازمان ګرځوي. وزارت نن په فرمان کې وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. په فرمان کې راغلي همدا لامل دی چې حکومت د 1999 زیږدیز کال د ترګرای مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي. د کورونا چار وزارت یو چارواکي چې لرسره د خبرو اجازه نه لرلو له وجې د نوم نه خپرولو غوښتنه وکړه، مشال لوی ته دغه فرمان نقل استولې او کرواله تایید کړې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ لا د کورونا چارو د وزارت د فرمان په خبرګون کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقوقو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. پی ټی ایم په 2013 کال کې جوړ شوی دی او لاغه وخت راهیسې د پښتنو پر سیمو د امن او د هغوی د حقوقو لپاره پراخې مظاهرې او احتجاجي غونډې کړې دي. وفاقي حکومت پر داسې مهال پر پی ټی ایم د بندیز امر جاری کړی چې پېښور های کورټ د غورځنګ ته د اکتوبر پر 11 په خیبر کې د درې ورځنۍ غونډې اجازه ورکړې ده. پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم دې غونډې ته یې د پاکستان د ټولو پښتون میشتو سیمو سیاستوالان، مشران، فعالان او مهم شخصیتونه وربللي دي چې پکې به پښتنو ته د ورپېښو لویو مسلو د حوالې لارې چارې لټوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سوات مشرانو ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په تیرو څو ورځو کې د دې ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن شاوخوا 15 غړي د سیاسي هلو ځلو په تور په غیر قانوني توګه نیولې دي. د ګوند مشرانو نن په منګور کې خبرانو ته وویل د پاکستان آئین دوی ته د سیاسي فعالیت او سوله ییز احتجاج حق ورکوي او دا چې د پښتنو د حقونو لپاره به دوی خپله مبارزه جاري ساتي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند یو مشر خورشید کاکاجي تر خبري غونډې وروسته مشال وړي ته وویل ډېر امکان دی چې د خپلو بندي ملګرو خلاصون لپاره پراخې مظاهرې پیل کړې.
سرزوري کوي، قانون او آئین نه مني، نو په دې صورت کې بیا لوی احتجاج ته بیا ځو، ټول وطن کې بیا احتجاجونه ته ځو. د هر مورچه له دې لپاره دغه کوو، مورچه معنی قانوني سیاسي د جدوجهد لاره دا ټولې.
د سواد پولیسو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د غړو د گرفتاریو په اړه څنډې ویلي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت منلی چې د عامه نظم ګډوډولو په تورې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیولې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو پولیسو ترمنځ د اخوډب په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس په یو بیان کې وویل چې د پی ټی آی پلویانو پرون د عبدالحمید شاه په نوم پر یو پولیس سپاهي تشدد کړو چې له لاسه هغه نن ومړ. وفاقي حکومت د اسلام آباد پولیسو ترڅنګ د ایف سي ځواک سرتیري هم دغه ښار په ډی چوک کې د دې لپاره ځای پر ځای کړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو پلویانو د احتجاج مخه ونیسي. بلخوا تحریک انصاف د خپل احتجاج جاري ساتلو هوډ ښکاره کړی دی. د ګوند مخکښانو پرون اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره د تللي خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور د لادرکۍ ادعا هم کړې ده. د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوي بیګا په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې د ګنډپور د لادرکۍ په اړه پوښتنې ځواب نه کړې. البته تورې پورې کړل چې د تحریک انصاف مظاهرچیانو د پنجاب اسلام آباد سل پولیس سرتیري جوبل کړي دي او خبرداري ورکړل چې د ګنډپور په شمول به د تحریک انصاف د ټولو مخکښانو پر ضد سخت کاروایی کیږي. نقوي دا وکړه چې 1540 مظاهرچیان یې نیولي چې 11 پکې د خیبر پښتونخوا پولیس او 140 نور افغانان دي. د تحریک انصاف غړي د خپل بندي مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره د اکتوبر 14 راهیسې په احتجاج دي او کوښښ کوي چې د اسلام آباد دی چوک ته ځانونه ورسوي، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ مرکزی ائتلافي حکومت یې دغسې کولو ته نه پرېږدي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د پولیسو ترګرای ضد څانګې سی ټی ډی ادا کړې چې پرون یې په شیرشاه سیمه کې د عملیاتو پر مهال تحریکي طالبان پاکستان دوه مهم غړي وژلي دي. دا خبر د سی ټی ډی پولیسو مشر راجا خطاب هم پرون په خپور کړي او بیان کې کړي او ویلي دي چې په هغه سیمه کې د وسلوالو د شتون په اړه د معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. نوموړي زیاته کړې چې له وسلوالو څخه یې وسله، بارودي مواد او یو فهرست هم ترلاسه کړی چې پکې په هدفي بریدونو کې د پنخه کوونکو کسانو نمونه ډیسچارج ول. د کراچۍ د سی ټی ډی پولیسو ادعا کړې چې وژل شو وسلوالو دغه خار د پولیسو د افسر ډی ایس پی علی رضا په وژنه کې هم لاس لاره. ډی ایس پی رضا د جولای پر ومه په لیاقت آباد سیمه کې وژل شو چې د وژنې ذمہواري تاریخ طالبان پاکستان منلې وه. دې ډلې د کراچۍ د سی ټی ډی پولیسو د پرونی بیان په خبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي. او په قزاقستان کې نن د دې لپاره ټول پوښتنه کیږي چې آیا هغه هیواد خپل لومړنی ایټمی بټۍ جوړ کړي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې قزاقستان ورو په ورو د انرژۍ د خپل وړتیاو پوره کولو لپاره پر سکرو تکیه کموي او هغه ځکه چې سکاره د چاپریال د ککړتیا تر ټولو لوی سبب ګڼل کیږي. په قزاقستان کې دا ټول پوښتنه له ځایي وخت سره سمه د سهار پر 9 بجو پیل شوي او د شپې تر 2 بجو پورې به جاري وي. د قزاقستان حکومت اټکل کړی چې په ایټمی بټۍ به 2 ارب ډالر لګښت راځي. هغه هیواد د روسیې څخه هم بجلی واردوي ځکه چې زوړ انفراسټرکچر یې د خلکو د انرژۍ ضرورتونه نه پوره کوي. د مشال ریډیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو په روانه خبرونه کې مستاسو لپاره په دې او پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه ساتلي دي. د پاکستان مرکزی حکومت نن پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز یو فرمان جاری کړ. بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د غونډې د حال ترڅنګ د اسلام آباد د وضعیت په اړه هم له خپلو خبریالانو تازه معلومات اخلو. نن بیا د سوات په منګوره کې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ مشرانو وویل چې حکومت د دوی 25 غړي نیولې دي خو زیاته کړې ده چې دوی به خپله سوله ییزه مبارزه جاری ساتي.
چې اوس ملګری ونیوی شي د هغه دپاره که پوران مظاهره وشي نو موږ قانون په لاس کې نه نسته او دا زموږ آئینی حق دی.
او د بلوچستان حکومت ویلي سرلننه یې هغو 400,000 ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړي دي چې د کورونا وبا په وختو کې پاتې شوي ول.
اکثر کوچنیان سنټر نه راتلي سرسونه کوچنیان دي هغه ته واکسین نور لګو هغه سره د پولیو ډراپس هم ورکو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ته براشو چې هغه پر پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د لګول شوی بندیز دی. حکومت نن په دې اړه یو اعلامیه یو فرمان په رسنیو کې ښکاره شو. مشال ډیو ته هم دا یو نقل ترلاسه شوی دی. موږ ته نن غرمه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک پر دغه موضوع دا معلومات راکړل.
څنګه خبرونه راغله او دغه نوټیفیکیشن چې دی دا خور شو چې په پښتون ژغورنې غورځنګ سره د قانون سازمان ګرځول شوی دی د کورونا چارو د وزارت لخوا او بندیز پې لګول شوی دی. بیا چې موږ کله تماس ونیو د کورونا چارو وزارت سره پته دا هم نه و چې دا نوټیفیکیشن سم دی کنه. نو هغه چې دا اسارو ده او موږ خپلو کسانو ته کړی ده چې د دې مطابق بیا ګامونه پورته کړي لکه د دې سازمان کا چرته بینک اکاؤنٹ وی یا چرته نور سے داس رجسٹریشن وچ اغا دغه کی لغوه کی ردی کی نه رسنیو ته بیا را لګلې و خو دا خاص رسنیو د پاره نه و در دوی خپل اغه ډیپارټمنټل دغه و
لکه داخلي اغه لپاره و
او داخلي کارو چې دوی خپل اغه مطابق خپل کار بیا وړاندې دی بوزي.
اوس په رسمي توګه معنی چې کوم محکمو ته ویل شي دي چې په پی ټی ایم باندې بندیز ولګیدو نو د دې فعالیتونو او دا به هم اوس نه قانونه ګڼل کیږي او دا به لکه دې ته داسې معنی شو دي.
داسې دا چې پی ټی ایم خو مخکې هم داسې سازمان نه و یا داسې سیاسي ګوند نه و چې هغه په انتخاباتو کې په ټول ټاکنو کې پرخه غستا یا پارلیمان ته تل. پی ټی ایم خو داسې د یو غیر پارلماني سازمان و اول سر کې و هم دغه څه چې دا د حقوقو دغه خبره به کوله نو د دې نه داسې اکاونټونه شته چې داسې بینک اکاونټونه وي چې په هغه کې باندې فریز شي کنه نو دوی ته بس غټ تاوان ورکي یا د دوی غړي چې دی هغه په اسمبلی نه وباسي. بل دا چې لکه مخکې چې هم په پارلماني ګوندونو باندې هم کوم بندیزونه لګېدلي دي او ناکرونه ګرځول شوي دي 1960 کال نه چې موږ ګورو پنه باندې کمونست پارټۍ باندې بیا په اوس وخت کې چې کوم د اوس اوس ولګېدل کنه په سند محاذ باندې هغه ګوندونو هم بیا په بل نوم باندې فعالیت کړی دی بیا په سیاست کې هم برخه اخیسته ده.
د پی ټی ایم مشرانو سره هم تاسو سره خبرې شوي دي که په دې اړه باندې هغه
سره خبرګو؟ نه، پی ټی ایم مشرانو سره ما خبرې نه شوي. خامخا هغه پیغندي نور
راشد خټکو له اسلام آباد مت معلومات را کړو. نن چې د پاکستان مرکزی حکومت داغه پاړیو بیان راغلی د مخته یو فرمان پرسنو کې مخکار شوی دی او مشال ریډیو هم هغه داغه یو نقل تر لاسه کړی دی چې مرکزی حکومت غنی پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لګولو پریکړه کړې ده په دغه اړه اقدام کړی دی. تاسو معلومات واوریدل اوس اسلام آباد کې پرونم د خوډه پیښې مشوي دي د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو پولیسو ترمنځ د اسلام آباد پولیسو ویلي دي چې نن یو پولیس سرتیری هم چې پرون په د خوډه په پیښه کې د تشدد له وجې زخمي شوی و غندن ساور کړم او ومړ. اسلام آباد را سره طاهر خان چې زموږ خبریال دی چارو شنن کې هم دی هغه ملګری شوی په خبرونه کې. طاهر خان صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو نن بیا د اسلام آباد عمومی الته وضعیت څنګه دی؟ پاکستان تحریک انصاف خو پر مرکزی حکومت دا تور هم لګوي چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سی لا تر اوسه لا درک دی هغه وایي چې مرکزی حکومت سره دی د ریاستی ادارو سره دی نو په دغه اړه حکومت څه ویلی دی او بل عمومی دغه څنګه دی صورت حال د اسلام آباد؟ لارې کوڅې تر اوسه بندې دي، انټرنیټ او ټلیفون خدمات په ځای دي نه دي په ځای؟
سلام تاسو ته بادشاہ صاحب، تاسو قدرمن اوریدونکو ته، تاسو پښتنه کې اولنې برخې ته بلاړ شما. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د لا درکه کېدو یا د نیولو پاړه باندې چې کوم خبرې کیږي، تاسو اول تپوس وکړ چې حکومت څه وایي؟ نو حکومت کورونو چارو وزیر محسن نقوي نن یو وار بیا دا خبره وکړه چې علی امین ګنڈاپور د دې په تحویل کې یا په حراست کې یا دی نه دی نیولې. البته هغه اوس دا خبره هم کوي چې هغه په خپل باندې د خیبر پختونخوا چې کوم دلته هاوس ته دا غي ناغتلې دي او نن د سي ټولنیز رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې ځنې ویډیوګانې او تصویرونه خپاره شوې دي چې دا ډېر امکان دی چې دا د حکومت یا د غي دارو لخوا یا د پولیس لخوا هغه شریک شي، ځکه چې هغه وخت کې هغه ته هیڅ څوک صحافیان جرنلستان موجود نو. پاره کې یو ځل د علی امین ګنڈاپور خیبر پختونخوا هاوس ته ننوتل او بیا د هغې نه د وستل د تلو خبره شوې ده، خو د کورونا چارو وزیر دا خبره کوي چې هغه د خیبر پختونخوا هاوس نه د پټکو تښتېدلی وو یا په خپله باندې تللی وو. نو بهرحال تر اوسه پورې لا هیڅ معلومات نشته او دا ډېره د حیرانتیا خبره ده چې د صوبې اعلی وزیر هغه د تیر مازیګر نه سلی رښتو ګینټو نه زیات وخت شو. تاسو سره جده خبرې کوم چې تر اوسه پورې د یوې صوبې د وزیر اعلی په اړه باندې نه حکومت سوی او نه ادارې سوی، نو دا ډېره یو د حیرانتیا عجیبه خبره هم ده. یو خدا موضوع شو تر اوسه پورې هغه یو محمد او یو مبهم غوندې حالت دی چې علی امین ګنڈاپور شته دی. دویم تاسو حالت خبرو کړه چې اسلام آباد خو نن نسبتا آرامي وا او لکه تیر ورځ یا د بل ورځ پشان باندې د پولیس او د پی ټی آی د کارکنانو ترمنځ سنختی نه دي شوي. البته چې کوم کسان نیولې شوي دي نو په هغې باندې مقدمه درج شوي دي او چې کوم عمران خان پکې هم مقدمه درج شوي ده، سلونه زیات د پی ټی آی په مشرانو خالص پکې مشران سره د عمران خان او نور مقدمه درج شوي دي. او د عمران خان دوه خويندې هغوی چې د جمعې پر ورځ د ډی چوک اسلام آباد نه نیولې شوې وي، هغوی نن یو ورځې په جسماني ریمانډ پولیس د هغوی غوښتې وو، هغوی ته سپارل شوې دي د پښتنو دپاره د تحقیقات دپاره. نو یو خود البته تاسو بله خبره وکړه چې هغه بندیزونه چې وو په اسلام آباد کې ټلیفوني یا موبایل، نو هغه تر ډېره حده لرې شوې دي. موبایل اوس آزاد دی، انټرنیټ باندې بندیزونه ختم شوي دي، عام ټلیفون باندې بندیزونه ختم شوي دي. البته اسلام آباد کې دننه نن خواسم روز ختی وا، لیکن چې کومې لارې بندې وي دننه په خار کې هغه اکثر اوس پورې لا بندې دي. البته موټر وی چې بند ور تیر دوه ورځې رہیسي هغه خلاص ده او جی ټی روډ چې کوم دی هغه خلاص شوی دی او د خلکو تګ راتګ په دغه لوی سړکونو باندې
دا خطر گنی اوس نشته چې دا حکومت چې دا کنټینری خوی دا دومره لاري ګدرې بندې کړې وي چې دا د پی ټی آی پلویان یا د مخکخان به اسلام آباد دی چوک ته ځو نورو سو یا خطر بس لمن زو لاړو ختم شو هغه کیسه.
نو تر دې وخو لکه خو پی ټی آی چې کله تیر شپه د پی ټی آی د سیاسي کمیټې غونډه وشوه او دا غین وروسته کوم بیان جاری شوی دی، په هغه کې دا خبره شوې ده چې پی ټی آی به احتجاج جاری ساتي او ځینې مشران هم دا خبره کړی وا په ویډیو پیغامونو کې او په سوشل میډیا باندې پی ٹی آئی چې کوم رسمي ایکس پاڼه ده په هغې باندې حساب دی، په هغې باندې اکاؤنٹ دی، په هغې باندې اعلان کړو. لیکن نن هغه رنگ حالات نو کم چې تیرو د جمعې د ورځې نه تر پرون ماخام پورې تیر شپې پورې وو، نن نه نسبتا آرامي وو. نن څه دغه نه دي شوې، څه ګیس نه دي استعمال شوې، څه وهل ټکول نه دي شوې، او څه نیول تازه نه دي شوې.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان صاحب را سره ول اسلام آباد موږ ته تازه حال راکو د اسلام آباد چې پرونه بدرس پکې ګرمه ګرمي وه. تحریک انصاف خلق هلته تللي وو د احتجاج لپاره، له پولیس سره نښتی هم شوي دي. هو نن دی وایي چې هلته نسبتا آرامي ده، لارې ګودرې خلاصې دي، هغه ژوند یو عادي حالت ته لکه چې بیرته ګرځېدلی وي. مونږ کوشش کوو چې له پېښوره غلام غوث زمونږ خبریال دی هلته هغه راواخلو، او بلکې پلان را سره راغې. غلام غوث ستړي مشه، جوړ په خیر.
مننه بچا شه.
خا مونږ ته خو طاهر خان صاحب د اسلام آباد حال راک پېښور کې سره روان دي. دغلته خو نن د اسمبلی غونډه هم دی بدلې وه، هلته خو ظاهره ده تحریک انصاف حکومت ته نو څو شو غونډه وشوه او نشوه، داسې رپورټونه هم دي چې هغه لکه چې ځنډېدلې وي هغه غونډه. نو تاسو سره تازه معلومات څه دي، مونږ ته څه ویلی شي په دغه؟
مونږ جی دوه بجې دغه وخت ټاکلی شوی د ماسپښین، او تر اوسه چې کوم دغه عمل هم راغلی د مونږ هم راغلی یو، تر اوسه پورې چې په رسمي توګه کومه غونډه سټارټ کیږي او شروع کیږي او په هغې کې د اسمبلی غړي په خپلو څوکو ناست یو 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 پاسي، هغه نه ده شروع شوی. البته دلته کې ډېری سیاسي هلې ځلې روانې دي چې کوم د حزب اختلاف مشر دی، هغه سره وختي خبرې اترې وشوې. په موجوده سیاسي صورتحال له خبریالانو سره ما ورسره په خپل هم خبرې وکړلې. بیا د پاکستان تحریک انصاف مرکزی سیاستوال اسد قیصر دی دلته کې دنه اول په موجوده سیاسي صورتحال مرکزی قیادت او د ورسره ځینې ایم پی ګان دلته کې کوم ندي سیاسي مشرانو هم غونډه وکړه ده. نو اسد قیصر هم خبرې اترې وکړې، او اسد قیصر چې کوم اول بر ته داغه وې ما
خا منګه تاسو خپل خبر یاد اوساتې، تاسو غلام غوث خپل خبر یاد، مونږ چې اوس طاهر خان سره خبرې کولې هغه خبرو کې ویل چې دا ډېر یو غیر معمولی حالت دی، کنه چې د صوبې اعلی وزیر دار تقریبا سلیری سات بشیر یا به وشی چې هغه ورکت غیب دی، هیڅ معلومی نه چې چرته دی. نو په دغه تناظر کې دغه خلک سوی د اسمبلی غړي سوی د تحریک انصاف مشران سوی اپوزیشن خلک سوی
د زبر تاسو ته اول تاریخ انصاف خبره وکم. اسد قیصر چې وسته مې خبرې وشوې هم دا پوښتنه ما وکړه، او هغه دا وویل چې مونږ دا وایو چې هغه د خیبر پختونخوا هاوس چې کوم په اسلام آباد کې دی، نو د هغې نه هغه دغه شوی دی، گرفتار کړی شوی دی، یعنی ولې شوی دی، یا لکه تختولې شوی، هغه واخلی شوی دی. او بیا هم دا وویل چې که په سدیرش ګنټو کې دی را دغه نه شو، را خلاص نه شو، دا دغه نه شو خنه غونه موندلې شو، نو د هغې نه پس به تحریک انصاف بیا په ټول ملک کې دغه کوي احتجاجونه کوي. او بلې دا د مخکنی کمی د دې غوښتنې دي هغه هم تکرار کړې. بلې دا هم وویله چې زمونږ تقریبا دغه په پکیو په اسلام آباد کې تر زرو پورې چې کوم نګري سیاستوال دي او کارکنان دي هغه نیول شوي دي، هغه دي رها کړي. بیا چې کوم دلته کې د حزب اختلاف مشر دی عبدالله خان، د هغه سره مونږ خبرې اترې وکړې، او هم دغه د وزیر اعلی دغه بېدلو په غوښتنې دي وکړې چې په مرکز کې ستاسو دغه حکومت دی د مسلم لیگ نن په مشرۍ باندې. نو وزیر اعلی چیرې دی؟ نو هغه دا وویل چې وزیر اعلی چې کوم دی نو د ځان پخپل دغه کړی دی، هغه هم دغه څنګه چې وختي طاهر خان صاحب ویل چې هلته چې کوم چارواکي دی هغه دا وایي چې دا نیولې شوی نه دی. نو چې کوم د حزب اختلاف مشر دی عبدالله خان، نو هغه دغه وویل چې هغه فکر کوي چې د ځان پخپل غیب کړی، ځکه مخکې چې په اتم سپتمبر باندې په اسلام آباد کې کوم دغه احتجاج شوی، نو د هغې نه پس هم وزیر اعلی هغه دا ویل عبدالله چې اته ګنټې نه وو، بیا اچانک راښکاره شو، او د هغې نه پس بیا نه په اسمبلی کې چې کوم نه خلکو ته وضاحت وکړو، نه وزیر اعلی هاوس کې د خبریالانو سره یا نورو د پارټۍ د مشرانو سره هغه هیڅ معلومات شریک نه کړو، بس اته ګنټې پس هغه راښکاره
شو. دا غونډه بدن سوی دغلته څه خبرې دي چې غونډه بدن کیږي د خلک چې راغلي دي ممبران؟
نو غونډه خو چې کوم نوټیفیکیشن جاری شوی دی ممبران راغلي دي او تیاریانې موته شوي دي، دی خپل دغه مشاورت تم مکمل کوه. اسد قیصر وختي چې څنګه تاسو ته ما وویل چې کوم د دوی یو قسم ده هغه پالیسي بیانونه او کومه پالیسي دی جوړه کړه، نو اوس امکان دی چې له دې وروسته به په خیبر پښتونخوا شمل کې ټول بحث دغه کېږي، ترسره کېږي. اپوزیشن حزب اختلاف چې کوم دی نو هغې هم د دې دپاره خپل تیاری نیولی دی، چې کوم د حزب اختلاف غړي دي نو هغې سره ما خبرې اترې وکړې. همدغه د احتجاج په باره کې هغې دا وایي چې دغه د صوبې چې کوم مسایل دي خپل سیاسي ګټو دپاره او دغه دپاره اوس چې جوړ شي نو د اسمبلۍ په فلور باندې چې په رسمي توګه دې خبره کوي نو په دغې حوالو باندې به دې خپل دریځ چې کوم دی نو وړاندې کوي.
سمه ده، ډېره مننه غلام غوث. زمونږ خبریال په پېښور کې اوریدونکو تاسو خبرې واورېدې. دغلته د اسمبلۍ د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غونډه بدل شوې ده، خو لا هم په رسمي توګه پیل شوې نه ده. که څه هم د اسمبلۍ غړي حکومت کې خو زیاتره ده، اکثریت دی، د هغوی ټول هلته موجود دي. اپوزیشن غړي هم تللي دي، خو لا داسې امکان دی چې هغه پیل شي. تاسو ته به په دې اړه بیا موږ نور مزید معلومات درکو. او اوس پر راشو بل رپورټ ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو د نیولو په دوام د ډېر اسماعیل خان پولیسو د نورو ترڅنګ سندرغاړې شوکت عزیز هم نیولی دی. عزیز د پښتون ژغورنې غورځنګ او د افغانانو د یووالي په اړه د سندرو لپاره شهرت لري. دا غنې سندرې مشهورې دي، خو یو سندره چې دا څنګه ازادي ده، یې د پی ټی ایم د ترانې په توګه پیژندل کیږي. د ډېر اسماعیل خان پولیسو د عزیز د نیولو په اړه د مشال لړیو پښتنې نه دي جواب کړي، خو د غورځنګ ځایي مشران وایي گرفتاری یې مبارزه نشي تکړه کولی. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ډېره اسماعیل خان پولیسو د هفتې په تېره ورځ په درې ایم پي او کښې یې د غورځنګ غړی او سندرغوړی شوکت عزیز سره دوه نور کسان گرفتار کړي دي. د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسی د هفتې په تېره ورځ مقصدان مال د دغې گرفتارۍ په باره کښې وویل.
ملګری پټیای خان سے دے پولیس دے طرف گرفتار کول سے پاغا سے یو سنگر شوکت عزیز دا چې یو معروف سنگر دا یو ور سرا بل دی میل ملګری مصطفی چمتو او دریام ور سرا ورتا دی میز ډیر فعال غړای ناصر هم چې هغه گرفتار شول. پتہ نه سورې ز مخش په اپر وزیرستان سرا روغا مختلف علاقې سے تسان گرفتار شول. یا ماکین نه دی میز دوا ملګری سراج ور سرا یو بل ملګری و گرفتار او په ټانک ضلع شي په پنو په شمالي وزیرستان میژ د ملګري په کورینه باندې چاپې مراونی او میژ چې د پولیس نه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري پښتنه کوي چې تاسو دغه گرفتاری ویلې چې هغه هیڅ جواز نه پیش کوي.
شیرزاده مسید ویایي چې د خیبر پښتونخوا صوبې پولیس په خیبر ضلع کښې د 11 اکتوبر پښتانې جرګې ناکامولې د پوره یې د غورځنګ غړیو گرفتاری یې پیل کړی دی.
پاکستان ریاستی ادارے یا پولیس په مختلف علاقے شه د ملګری گرفتاروي کړي د بوکلاهټ شکار دي چې په 11 اکتوبر باندې په خیبر ایجنسی شه د پښتون قوم قومي جرګادو هغه ته خلک راوندای نو دغه د دغه ویره فراوی په علاقہ شه په وطن شه چې دغه خلک ونه شلو خو دغه د دغه د همخیالی دو واجه دغه چې ملګری وس ها خیبر ته ځانین را سوي راوندي او قومي مشرون راوندي ویل چې دغه تیما جرګا چې راوندي
مشال ریڈیو چې د ډېر اسماعیل خان ضلع پولیس چارواکیو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو گرفتاری په باره کښې تماس ونیولې، خو چارواکیو په دا گرفتاری باندې څه خبرې کول خوښ نه کړل او نه تر دا وخت پورې د ډېر اسماعیل خان او سویلي وزیرستان ضلع پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ گرفتار کړي شوي کسانو په باره کښې یا څه بیان جاری کړی دی چې په څه وجه دا کسان گرفتار کړي شوی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خیبر په ریګډل مکې د دوی پر کیمپ د پولیسو د چاپو د سلګونو غړو د پر گرفتاریو سربیره د اکتوبر پر 11 له وربللې لویې جرګې نه په شا کېږي. غورځنګ دې جرګې ته د پښتنو د قومي عدالت نوم ورکړی دی او وایي چې هلته به سیاستوالان، پښتانه سیاستوالان او د مدني ټولنې فعالان د پښتنو ته پر پیښو مسلو خبرې کوي او د هغو د حل لپاره به وړاندیزونه مخته راوړي. د موضوع تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
پی ٹی ایم د اکتوبر په یولسما د خیبر ضلع په جمرود کې د پښتون قومي عدالت په نامه د هغې غونډې تابع کړې چې پکې د ملک له بېلابېلو برخونو د پښتنو قومي سیاسي او ټولنیز مشران وربلل شوي دي. پی ٹی ایم وایي چې په دغه جرګه کې به پښتنو ته هغه سیاسي ټولنیز او امنیتي مسایل ږدي چې له تېرې څو لسیزو پښتانه ورسره مخ دي. د اکتوبر په 15مه مشال لیلو سره په خبرو کې د پښتون قومي جرګې ویاند او د پښتون ژغورني غورنګ د مرکزي کمیټې غړي عبدالصمد خان وویل چې په تیر یو شواروس کې د دوی نور سلور دیش پلویان نیول شوي دي.
جنوبي پښتونخوا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په مختلفو ځایونو کې زموږ په ملګرو باندې کریک ډاون روان دي. مختلفو ضلعو کې د هر څه باوجود اوس هم تقریبا په زرګونو خلک په پنډال کې موجود دي او ملګري را رسېدلي دي. نور امر راسهیږي لګیا دی جرګه به ان شاء الله کېږي. دوی به مشکلات جوړایي خو دا مشکلات مونږ ته اول ځل نه دي.
د عبدالصمد په خبره په دغو کې یوازې په ډېر اسمل خان کې د نیول شوي فعال علمزیب محسود څخه معلومات نشته چې امنیتي ادارو چیرې ساتلې ده. خو د نورو پلویانو پر ضد د خیبر پښتونخوا پولیسو کاروایی کړې ده. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف او د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال شافیس لطمان خیل ویلي چې دا کار دوی د حکومت په امر نه کیږي او د پی ټی ایم د غړو پر ضد دا کاروایانی د داخله چارو د وفاقي وزارت په امر کیږي. خو د اکتوبر پر څلورمه د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې یاد وزارت په دې لړ کې هیڅ امر نه دی جاری کړی. خود جرګې ویان عبدالصمد وایي چې د قانون او آئین له مخه په صوبه کې د نظم او امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت جوړیږي.
داسې کار دی چې په رسنیو باندې په سوشل میډیا باندې یو خط مونږ کتلې دی چې هغه وفاقي وزارت داخله چې دا انټیریئر منیسټري دا غونډه چیف سیکرټری ته یو لیټر راغلی دی. په هغه دوی ته ویلي دي چې تاسو لکه د پی ټی ایم خلاف سخت اقدامات وکړئ. بیا د چیف سیکرټری یو خط په دغه رسنۍ باندې ښکاره کیږي چې هغه د مختلفو ضلعو ڈی پی اوز او آر پی اوز د پولیس ضلعي افسران او ډي آی جی چې کوم دي هغوی ته هدایات شوي دي. خو داسې دی چې بنیادی دا خو مونږ هم پوهېږو د پاکستان د قانون او آئین مطابق لا او آرډر امن او امان داسې زړه د صوبایي حکومت په لاس کې دي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا حکومت او امنیتي ادارو په رسمي توګه هیڅ نه دي ویلي چې دوی د پښتون ژغورني غورځنګ څومره فعالانو په کومو تورونو نیولي. خو په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر ضلع نه په قومي اسمبلۍ کې غړي اقبال پریدي وویل چې ګوند او صوبایي حکومت د دې جرګې هر ډول ملاتړ کوي او د فعالانو نیول د دوی کار نه دی.
نوټیفیکیشن به د وفاقي حکومت کتلې وي. دلته چیف سیکرټری دی, دلته چې کوم دی آی جی دی او دا د وفاق غری اندر دی او دوی چې کوم دی باقی دا د خلاف له نوټیفیکیشن جاري کړي دی چې د خلاف اکشن واخلي. باقی موږ چې کوم دی وسره ولاړ یو, موږ چې کوم دی ګیر چاپیرا تي کینو, موږ په هغه کې تقریرونه کوو, موږ یې حمایت کوو, موږ یې ملګرتیا کوو. خدایین په دایره کې د نه نه موږ خپل تحریک نه تو سپورې آی دایره نه نیوتی.
منظور پښتین او د انتظامی کمپ مشران ویلي چې سلګونه پولیسو سوزلې د دوی کمپ ته اور ورته کړ او د غورځنګ پر غړوي اوخکی بیون کې ګیس وکاره او مخامخ ډزې ورباندې وکړي. تر دې پیښو وروسته د اکتوبر په څلورمه د دغې قضیې د اورېدنې پر مهال پېښور هایکورټ د پاکستان له وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا له صوبایي چارواکو د خیبر په جمرود سیمه کې د پښتون ژغورني غورځنګ پر پلویانو د ډزو او اوخلن ګیس کارولو او د هغوی د زورولو په اړه د لیکلي ځواب غوښتنه کړې ده.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی, نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو کې سیاست څه سي دی او څه کې لا ترای څه کوي سیاست څنګه کوي
ریو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچي مړي دا بيو غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان ملت مشر دا ترن والا خلق دے سی فور تکڑی کلاشن کو زگاڑے سا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گاو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت پرز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو وګورئ په پیښور کې د مخام شپږنیو بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز درته ورو. پاکستان د کورونا چارو وزارت وایي وفاقي حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګولی دی او د ترهګرۍ مخنیوي قانون له مخې ناقانونه سازمان ګرځوي. وزارت نن په یو فرمان کې وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دي. په د کورونا چارو وزارت یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو له وجې د نوم نه خپرولو غوښتنه وکړه، مشال لوته دغه فرمان نقل استولی دی او کرواله یې تایید کړی دی. پښتون ژغورنې غورځنګ لا د کورونا چارو وزارت د فرمان په خبرګون کې سندي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د پاکستان د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د سوات مشرانو ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت په تېرو څو ورځو کې د دې ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن شاوخوا 25 غړي د سیاسي هلو ځلو په تور په غیر قانوني توګه نیولي دي. د ګوند یو مشر خورشید کاکاجي نن تر خبري په منګوره کې تر خبري غونډې وروسته مشالو ته وویل چې کله د دوی پلویان یا غړي ونه خلاص نکړې شول نو دوی به خپلې دوی به پراخې احتجاجي مظاهره وکړي. د سواد پولیسو د پښتونخوا اسلامي ګوند د غړو د گرفتارۍ په اړه سندي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت منلې چې د امن نظم ګډوډولو په تور د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیولي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو پولیسو ترمنځ دا خوډه په پیښو کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی. د اسلام آباد پولیسو نن پر ایکس په یو بیان کې وویل چې د پی ټی آی پلویانو پرون د عبدالحمید شاه په نوم پر یو پولیس پای تشدد کړو چې له لاسه یې هغه نن ومړ. وفاقي حکومت د اسلام آباد پولیسو تر څنګ د ایف سي ځواک سرتېری هم دغه ښار په ډي چوک کې د دې لپاره ځای پر ځای کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو پلویانو د احتجاج مخه ونیسي. په کراچۍ کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي ادا کړې چې پرون یې په شیرشاه سیمه کې د عملیاتو پر مهال تحریک طالبان پاکستان دوه مهم غړي وژلي دي. دا خبر د سی ټی ډي پولیسو مشر راجا خطاب هم پرون په یو بیان کې کړی. د پولیسو ویلي چې وسلوالو 13 جولای میاشت په هم په کراچۍ ښار کې د پولیسو د افسر ڈی ایس پی علی رضا په وژنه کې لاس لرو. دا هغه وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه، خو د ډلې د کراچۍ د سی ټی ډي د پولیسو د پرونی بیان په غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي. نو په قزاقستان کې نن د دې لپاره ټول پښتانه کېږي چې هغه هېواد خپله لومړنۍ ایټمي بټۍ جوړ کړي او که نه. مشال ریډیو لن خبرونه اوس براشو یو بل موضوع ته. په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیلو د حمله احتمال ورکول کیږي. د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ټرمینل ته لاړ او د هغې له کارکوونکو سره ولیدل. ایکسپرس خبری ایجنس د اسرائیلي چارواکو له قوله ویلي چې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې په انتخابونو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې په نښه کول شامل دي. که اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات په نښه کړي نو د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز سوي. د دې موضوع تفصیل د عصمت څاروان په دې رپورټ کې اورو.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاکنژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندېښنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاکنژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د 9 ټانکر بیړیو د لنګر او د 23 میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر 10 میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شننکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرله تیل واردوي، خو سره له دې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي. کتونکي وایي چې د اوپک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خوا د اوپک احصایې شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم و، او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ ویلي حکومت په ملکنډ کې د دې ګوند تر 15 زیات پلویان په ناقانونه توګه نیولې دي. دا خبره د د ګوند مشرانو نن په منګوره کې په خبري غونډه کې کړې. دوی دړکه کړې چې که گرفتار ملګري زر تر زره خوشي نشول نو پراخ احتجاج به پیل کړي. بلخوا صوبایي حکومت ویلي د مرکزي حکومت په وینا یې په سیمه کې هغه کسان نیولي دي چې د ریاست ضد ویناګانې یې کولې او ولس یې پارول. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ مرکزي مشرانو سره د کارکونانو سواد پریس کلب منګوره کې خبریالانو ته ویلي چې تیرو څو ورځو راهیسې د پارټۍ سټوډنټ ارګنایزیشن خیبر پښتونخوا مشر بشمول 50 کارکونان صوبای حکومت په دغه توګه نیولي چې سیاسي هلې ځلې کولې. د یاد ګوند مشر مختار یوسفزی ویل چې د پاکستان آئین هر سیاسي پارټۍ ته احتجاج او سیاسي هلې ځلې کولو اجازه ورکړې، ولې حکومت په 11 اکتوبر د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه خیبر ضلع کې لویه جرګه ناکامه کول لپاره زور زبردستی کوي. دی وایي دا عمل به ریاست او سیاست دواړو ته نقصان ورکړي.
د دې په ډېرې بدې نتیجې به راځي. د دې خبرې د پاکستان لپاره که هر څوک چې کوم دی دا عمل ساتل غواړي، دا عمل چې سروای ولوکي، دا عمل په دا لار باندې قطن نه پاتې کیږي. د پښتنو هر شی په حساب دی، یعنی پکه مکاتا باندې تر راځي او زما ټینټ سي زی ولي به تمام منی کوي، ولي به ته ما په مخامخ ډزې کوي. پی ټی ایم په کارکونانو یا بل بالکل مخامخ ډزې کړي.
خبري غونډه کې شامل د پښتونخوا سکولن ارګنایزیشن ضلع سوات سیکرتر علي نامدار وکیل ویل چې دوی د نیولای شوي کارکونانو لپاره قانوني لار هم اختیار کړي، خو حکومت چې کومې گرفتاری کړي دغه د بشري حقوقو هم سرغړونه ده.
اندې د لپاره موږ هلې ځلې کو انټ سټیټ اکټیویټیز او هغه چې سټیټ ته دغه چې اوس ملګری ونیو شي دغه فارق پران مظاهره وشي د قانوني حق د زکه و چې څوک به د چا مال جان او عزت ته چې د نقصان نه رسې. ما سیاو د قانون چې قانون په لاس کې وایي څوک نه دي، نو موږ قانون په لاس کې نه نسته او دا زموږ آئینی حق ده. دا د سړي له کجبه وڅول دین انساني حقوق چې په عمل کول دي ته موږ نه یوته.
د دې پارټي مرکزی ترجمان خورشید کاکاجي ورسته مشال لري دوبل چې دوی د حق لري چې سیاسي کارکونانو نیولو په ضد هر فورم ته لاړ شي.
په دستور دغه سرزوري کوي او سرکشي کوي او قانون وای نه منی، نو په دې صورت کې بیا پارټي زمنګ دا حق لري. لو احتجاج ته بیا زو ټول وطن کې بیا احتجاجونه ته زو، او آئین قانون چې هر دغه منګ تر کوي دا غي پرو سره منګ زو احتجاجونه کو د هر مورچه له دله پر دغه کو مورچه معنی قانوني سیاسي د جدوجہد لار دا ټول کو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وای چې د مرکزی حکومت په وینای د پښتون ژغورنې غورځنګ باز غړي او هغه تنان نیولې چې په هوی د ملک په ضد کرکه خورول خلکو کې تاوتریخواله جوړول دي او حکومت د قانون مطابق عمل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو د اردوونکو په پاکستان کې د پولیو د نو پیښو تر راتګ وروسته حکومت د واکسینو د کمپاین پیلولو پریکړه کړې ده. لنن څخه پیل شوی دی پروګرام کې هدف هغه څلور لکه ماشومان دي چې د کووډ وبا خپرېدو پر وخت له واکسینو پاتې شوي ول او عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. چارواکي وایي هغه مور پلار به گرفتاروي چې خپل ماشومان نه واکسینوي. خو ځینې د چارپوهان نیوکې کوي چې شاوخوا څلور کلونه وشول چې د کووډ وبا زور کم شوی دی، خو د چارواکو د لټۍ او درغلۍ له وجې ماشومان په دوامداره توګه له واکسینو پاتې کیږي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې.
کوټه د بلوچستان په نورو برخو کې د روغتیا چارواکو د سیاحت د نړیوالو ادارو په مرسته واغه ماشومان ته د پولیو ترڅنګ د دولس نورو ناروغیانو د مخنیوي ویکسین یا انجکشن لګولو کمپاین پیل کړی دی. څوک چې د چارواکو په خبره په کال 2019 کې د کرونا وبا د خپرېدو وروسته د یاد ویکسین څخه بې برخې پاتې شوی وو. په کوټه کې د کمپاین د پرانستې پر مهال د ضلع ډیپټي کمشنر سعد بن اسد ویلي دي چې کوم انکاري مور پلار و خپلو ماشومان ته د پولیو ضد ویکسین نه ورکوي هغه به دوی و جیل ته ولیږدوي. په دې ترڅ کې نور حال د کوټې د وادت کالنی د روغتون مشر ډاکټر ارباب طارق کاسی څه داسې راته راکړي.
بیگ کیچ اپ ګورنمنت شروع کړی دی یونیسف ډبلیو ایچ او هیلت پارټنر زری داسې دی هغه کوشنان سي یو کال څخه تقریبا 15 کال ته کوشنانی هغه ته ګرد ویکسین یعنی پیدایس لکه وخت یو 15 میاشتې تک ویکسین لګو شي، لیکن په دې کې کووډ سره وبا پیلاو پاکي اکثر کوشنان دی چې خلک ته سنټر نه راتلی ولې غول دیني سره وبا پیلاو نو اکثر کوشنان غوسه دی چې هغه پینټا پاسو چا سدي میزل پاسو چا روټا وایرس اگر ویکسین پاسو کی دا کمپین کې سر سونو کوشنان دي مس دی هغه ته هغه ویکسین نور لګو هغه سره د پولیو ډراپس مرکو دوی د میډیا ذریعه موږ دا کوشش کوو چې دا پیغام ورکړي چې به پولیو ډېر موزي مرز ورته سیور اوسې هغه بعد هغه علاج نسته. نو کوشش وکړه چې دا پولیو دوه کترې ورکړو دغه څه دی بچا وایي طریقه دا وو والدین ته صبح پولیو خپل کترې ورکړه که هغه والدین چې خپل کوشنان نه ورکړي هغه جیل ته استو.
د دې څخه لمخه د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امین مندوخیل و خبریالانو ته وویل چې په صبح کې د کرونا وبا د خپرېدو پر مهال د ویکسین څخه بې برخې سو ماشومان له امله هم د پولیو په کیسو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د کوټې د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر رحمت زیاته کړه چې دوی به هڅه وکړي چې د کرونا پر مهال د ویکسین څخه د بې برخې پاتې سو ماشومانو پورې هرومرو ځان ورسوي.
موږ ټیمان سي دي هغه به کور تر کوره زموږ د ټیم حصہ ده د زنانې به وي دا به له کورو زه تاسو راغواړي خپل بچانو سره به ورسي او په دا بیټه کې به تاسو خپل ویکسین ولګوئ سي کم داغه بچي داغه عمر مطابق سي کم ویکسین وده ته مختص وي هغه به ورولګي او دا ټیم د پولیو کیسز موږ په شهر کې نوټیفای شوی دي او دغه مین وجه سي داغه دغه د سپر ټایم باندې وکښنیانو ته ویکسین نه دی ولګول شوی. د کښنیانو په فرایز کې سي کم مور پلار باندې وي پاغو کې یو صحت هم دی د مور پلار دا فرض دی چې دوی خپل بچانو ته د صحت په حواله باندې توجه ورکړي او دا دولس نه جوړیانو ځخه سي کم دا ټیم په سرکاري خرچه کې وتاسته درمویا کوي نو دا پکار دی چې دا دولس نه جوړیانو بچاو د لپاره تاسو دا ویکسین خامخا ولګوي.
دلته د روغتیا ډیری کارپوهان په دې باور دي چې په لویه کچه د دې ناروغیانو په نامه پیسې را روانې کوم چې د درغلې ښکار کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د لنډمهاله پخواني حکومت د روغتیا صوبایي وزیر او د ماشومانو د ناروغانو کارپوه ډاکټر امیر محمد جوګزی راته وویل چې کرونا یوازې بهانه ده ځکه چې د ده په خبره دلته یوه اداره هم نه غواړي چې د پولیو وایرس دې ختم سي.
دا ډېر کمزوري دی د روټین ویکسینیشن په ټول پاکستان کې دا وخت په ګډ پاکستان کې زما خیال دی زموږ ویکسینیشن چې دی تر 50% او د 55% شاوخوا دی. نو ته سوچ دا 40-45% به کوشنیان ته بیماری نه راځي. زموږ ویکسینیشن کوریج څه دی په بلوچستان کې 25% څخه هم کم دی نو دا به خامخا دا کوشنیان ته دا کیږي. نو زموږ روټین ویکسینیشن چې دی دا نه کیږي. دا صرف موږ پیسې خورو ګاډیانې دي موټر سایکلان دي ای پی آی ده ټول پکې انوالو دي هر سړی خپله زنځانی کوي هر سړی خپل جیب ډکوي. نو هغه روټین ویکسینیشن ته که ګورنمنت توجه ورکړي زما په وخت کې 90 ډیز روډ میپ ما شروع کړی و ویکسینیشن مالکم زیاته کم ځای ته ورساوي.
د بلوچستان د چارواکو د شمیرې له مخې د کرونا وبا له امله په صبح کې د 4 لکه څخه زیات ماشومان د یاد ویکسین څخه بې برخې پاتې شوي وو او دوی زیاته کړې ده چې په لومړني پړاو کې به د کوټ سره سره د صبح په نورو برخو کې تر 2 لکو ماشومانو پورې دا ویکسین ورسوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې تر اوسه د پولیو څخه 28 ماشومان اغېزمن شوي دي. په هغه کې د شپاړسو تړاو د بلوچستان سره دی، ځکه چې په کلي عبدالله کې شپږ، په کوټه او ژوب کې دوه دوه کیسونه ښکاره شوي دي. د دې سره سره په چمن، پشین، کلاسفلا، جلمکسي، خارانه او ډېره بوکچي کې یو یو ماشوم د پولیو وایرس څخه معذوره شوی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د ملیریا ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د حکومت لخوا خپور شوو شمیرو تر مخه د روان 2024 کال جنوري تر سپتمبر پورې موده کې 55,000 نه زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د صحت چارو لپاره د صوبایي حکومت سلاحکار احتشام ولي ویلي دي چې تر ټولو زیات کیسونه قبایلي ضلعو کې ثبت شوي دي. بلخوا حکومت وایي په صوبه کې د ناروغۍ د تشخیص او مفت علاج مرکزونه موجود دي چې ولس د ترې ګټه پورته کولای شي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې شمیرې ښایي چې روان کال د جنوري نه تر سپتمبر پورې صوبه کې 55,000 کسان د ملیریا ناروغۍ ښکار کړي دي، چې پکې د ټولو زیات 10,000 د قبایلي ضلع خیبر نه، د غړ شنګله کې 6,000 او په بټګرام ضلع کې 3,000 د ملیریا کیسونه رپورټ شوي دي. طبي ماهرین وایي چې ملیریا د ماشې په ذریعه خورېږي او چې کله د دې علامات ښکاره شي لکه تبه کې خولې، دردونه او بدن رپېدل، نو زر تر زره مستند ډاکټر له ورتک پکار دي او خپل ټیسټونه کول پکار دي. میډیکل سپیشلیست ډاکټر امیر تاج خان د ملیریا په باب لوي،
کوم سړی ته ملیریا ای او هغه ماشي وچی چې هغه ماشي سره ټایم پاسو څو وچی چې نو د دې مطلب دا لري چې دا ملیریا باغ ته لګي او موسم ګرم مربوط موسم چې دې دار دې د غدې یو خدا موسمی خبره ده چې زمونږ په علاقه کې. بل خبره ده د ملیریا مختلف قسمونه دي، خو زمونږ په پاکستان کې چې کوم قسمونه دي نو پای کې یو پلسیفیرم ملیریا ده او بل ویویکس ملیریا ده. نو ویویکس ملیریا سره تب او دا مسلې کیږي، خو چې کم پلسیفیرم ملیریا ده نو داغې سره ډېر کمپلیکیشن کیدی شي لکه سر تختی شي، ګردی خرابول شي، نور مسلې کیدی شي.
نوموړی وایي د دې پر ضد چې کم ډول ګامونه پورته کول پکار دي د حکومت لخوا هغه ډول په نظر نه راځي. باید د ماشې شړلو یا ختمولو لوګي یا سپرې وکړي شي، مچردانی خلکو کې اوویشل شي او خلک هم خپل احتیاط وکړي. د ملیریا د ناروغۍ مخنیوي او د دې ماشې د ختمولو لپاره حکومت سګمونه پورته کړی دي. نو خیبر پختونخوا کې د حکومت او د ملیریا کنټرول پروګرام سره په مرسته کار کوونکي سازمان اف پی ایچ سی یو غړی ډاکټر حسن وای چې په اغیزمنو سیمو کې مچردانونو علاوه ویړیا ټیسټونه او ویړیا دارو هم ورکول شروع کړی دي او دا د صوبې هر یو ضلع کې سہولت موجود دی.
فری آف کاسټ اینټی ملیریل میډیسن هم ورکیږي او د ډایګنوسټک فیسلټیز هم فری آف کاسټ ورکوي. هر یو ډیسټریکټ کې 40 پرایویټ هیلث فیسلټیز هم آئیڈینٹیفائی شیوی دی چې پاره کې دا تشخیص او دا علاج مفت فیسلټیز اویلیبل دي. دین علاوه مچردانو تقسیم هم زنه ډیسټریکټو کې شوی دی، خو زبان بدقسمتی بزدا ویم چې دا هغه استعمال دا بالکل نه کیږي او زمونږه دا د ولستا دا یو درخواست دی چې دا چاته هم مچردانې ملاو شیوی دي نو پکار دی چې دا مخام دا نور پر وطن والی تر سحر دراختو پوره دی دا مچردانه استعمالی.
نموړی وای تازه شمیرې خای چې د ملیریا پړه حساس ګرځول شوی زلو کې کیسونه شپې تو زر نه هم اوریدلې دي. د ډاکټرانو په وینا ماشومان او زنانه د ټولو زیات اغیزمن کیږي، په خصوصي توګه هغه زنانه چې کومه د ماشومانو ناروغ وي. نو باید ټول خلک ځان، خپل ماشومان او کورنو کې زنانه د ماشونه بچو ساتي. د صحت محکمې لخوا د خیبر پختونخوا د لزلې د ملیریا پړه حساس ګرځول شوی دی چې پکې شانګلا، نوخار، مردان، چارسدا، دیر، بنیر، کرک، بنو، ټانک، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، کوهاٹ او هنګو شامل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صحت کارت پلس چې کوم اسانتیا ورکوي د مفت علاج لپاره په هغه کې د بیمې یا د لایف انشورنس پالیسی د پالیسی شاملولو هم دوی یو پلان لري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د سپتمبر پر 2 په پېښور کې یو خبري غونډه ته ویلي وو چې د صوبې غټول خلک کم چې په صحت کارت علاج کوي او به د بیمې په منصوبه کې هم شامل وي. خو شننونکي وایي صوبایي حکومت توار لمخه مالی ستونزې جوړې دي نو فکر نه کوي چې دا پالیسی به عملي شي. اسما ګل چې زموږ خبریاله ده دا رپورت راکوي.
خیبر پختونخوا حکومت لخوا د عام اولس د مفت علاج په غرض د صحت کارت اجرا په 2015 کال کې د دسمبر په 14 شوه. په پیل کې دا سہولت یوازې د بینظیر انکم سپورت پروګرام امدادي رقم وصولونکو لپاره د صوبې سلور ضلعو کې پیل شوه. ولورسته د خیبر پختونخوا په مستقله توګه ټول اوسیدونکي چې د نادر سره رجسټرډ وي یعنی قومي شناختی کارت لري د پروګرام کې شامل دي. د صحت کارت نګټي پورته کوونکې احسان الله چې د بره دیر اوسیدونکو د مشال ریډیو ته ویل
زما چې کوم دا وایب د مال غدري اپریشنې په صحت کارت باندې کړی دا غي نه لواز ما ورندار و دا غي دغه د پی سی ان ال اپریشن د ګردو کی کانی په 2022 کې غم پی کړل اوس تقریبا په اگست کې 5 اگست باندې زما وادي شه دا په مسانه کې ډیټه و دا غي د غم پم کړل اپریشن هم پم کړل.
خیبر پختونخوا لپاره د صحت کارت چیف ایگزیکټیو ریاست تنولی مشال ریډیو ته ویل دی صبح کې اولسله د مفت علاج ورکولو سره د لایف انشورنس ورکولو تیارې هم روانې دي. نو موړی وای د حکومت خاورتا پدی اڑا راتلون کی سو رزو کی دا کاغذی کاروائی مکمل اولو او زر تر زرا دا دے گام عملی کولو احکامات جاری شوی.
حکومت خیبر پختونخوا دا اگریمنٹ دے چے صحت کارڈ سرا سرا دی دا صحت کارڈ چے سمرا بینیفیشریز دی دا خیبر پختونخوا مستقل باشندگان دا آغوی دا پارا با لائف انشورنس ور سرا پدی کی شاملی دا غی لیمٹ بجے دے اپ ٹو 1 million بئی یعنی میکسیمم 10 lakh rupees.
ولی بلخوا پی خبر کی پسی حد چارو نظر لرون کی خبریال تیمور خان مشال ریڈیو تا اویل صحت کارڈ پلس دا خیبر پختونخوا دا حکومت لخوا اولسلا دا مفت علاج لپاره پیل کړل شوی غوړه ګام دی. خو وخت په وخت مالی ستونزو لکبل پر بندیز هم لګول شوی زګر لایف انشورنس په اړه شوی د دې فیصله عملی کولو چانس په نظر کم راځي.
ډیر زیاتې مسلې دي چې ډیر امپورټنت پروجیکټس ته هغه بندي نو دي کده انشورنس خبره کوي نو بیا انشورنس به داسې وي چې هغه به اکسترا پیسې جمع کول وي نو دې وخت دي سره مسله دا ده چې کم دا بیماریانې دي دورې کمپلیکیټډ بیماریانې دي چې په هغه باندې خرچ ډیر زیات کیږي پیسې په ډیر زیات لګي دي هغه نشي پوره کولی دي هغه لایبلټی اسټیټ لایف دا انشورنس والا هغه نشي پوره کولی نو دی به انشورنس والا سو کی پکې دا دی ډیر شونه داسې اوس هم شته په دې صحت کارت کې چې هغه دی اوس پوره شامل کړی نه دی. ما خیال نه راځي چې دا به کوم خبره دی کوي دا به امپلیمنت شي.
خیبر پختونخوا لپاره د صحت کارت چیف ایگزیکټیو ریاست نولی په خبره تر اوسه 3.3 لک خلکو په دې علاج کړی چې خرچه پرې تر 3.3 اتیا ارب روپو راغلی. نو موړی وای د حکومتي اوسنۍ پریکړې پر رڼا کې به هغه ټول خلک کم چې په صحت کارت علاج کوي په لایف انشورنس کې شامل کړل شوي. خو د علاج دوران د وفات شوي تن کورنۍ به د هسپتال یا متعلقه یونین کونسل نه د مړینې سرټیفیکیټ جوړوي او له هغې د تصدیق وروسته به ورته د لایف انشورنس رقم ترلاسه کېدی شي. مشال ریډیو پی خبر
پرستاو کې په سواد کې د ولسم ټولګي اوس د کون کې د پرلیکا یا آنلاین پنګونې په جالي کاروبار کې په لکونو روپیو پورولې شو او 13 نه ځان وځو تر هغه پیښې 2 ورځې وروسته د سواد یو اوسیدونکو خبرانو ته ویل چې د 3 کلن زوی د همداسې یو کاروبار په نوم پورولې شو چې خلکو تختولې دي او له کورنۍ د قرض لکونو روپیو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکو وایي پرلیکا کاروبار او جواری توپیر لري چې ځوانان باید ورڅخه ځان وساتي. دنیاز احمد خان رپورٹ د آن لائن دوکې ښکار شوی او ځوان د مور په خبرو پیلېږي. تر دې رپورٹ پس پتا سوی وسندر هم اوري.
بچے دے امین اللہ نوم دے کن دا 14 اگست فان دے دا کور غیب دے بیا 5 ورځې پس مونتا یو میسج راغ چې پدی امین اللہ باندې زمون قرضہ دا او مطلب دے قرضہ تاسو
دا وخت د سواد کنجو یو مور دے چې د خپل زی در اخلاصول لپاره هغه خلکو ته زاری کوي کوم چې د قرض پیسو واپس اخستو لپاره د یوه نیم میاشتې راسي بندیوان کړي. نن 2 ورځې وړاندې د تحصیل کبل بر بنده او 3 کلن د یو لسم جمعه زده کوونکی په دغه وجه خودکشي وکړه چې آنلاین کاروبار کې یا په جواره نړۍ کې په لکونو روپو تاوان کړی او قرضدارې شوی و. آنلاین کاروبار او بیا دا کې جواری څه شی دی؟ په دا اړه سوات کې د سافټویر کمپنۍ مالک انجینیر صمد خان وایي چې آنلاین روزګار هغه دی چې څه شیان خرڅول اغستل. آنلاین جواری یو بل عمل دی. دی وایي
دغه شیان ته دنیا بر باندې ډیفرنټ ویب سایټ او ایپس راوتې دي یو شارټ ټرم لپاره، او دې خلکو ته داسې دغه کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپۍ انویسټ کوي، ورځې کې به دا ډبل شي یا کوین دی یا ډبل کوین کوي، دا کلیک کوي، دا داسې دا آلریډي دا یو داسې فراډ یا نو سکیم دي تیار خپل حساب یې دا اټریکټ کوي. په ولنې ورځې کې تاله لږ ډېرې پیسې درکړي، ته د هغو یو قسمه یو تا یې زموږ را استعمالوي، بیا ته نورو خلکو ته وایي چې لکه دې کې ما ډېرې پیسې وګټلې، ته دې ته راشه. دا شانتې ورو ورو خلک دې ته انوالو شي په دې کې، او دنیا خلک به دې کې خپل هم پیسې بربادې کړي، د ترور د پلار د یو نه بل نه قرض راوالي، هغې سره هم دغه کې دې سره هغه زندګي ټوله تباه شي، خراب شي.
د منګوري پیسل خان چې آنلاین ویب پاڼې جوړوي او د تیرو درو کلونو راهیسې سافټویر کمپنۍ کې کار کوي، دی وایي چې سوات کې آنلاین کاروبار زیاتره 13 کلونو نه تر 16 کلونو پورې زلمي کوي. بعض وخت جواری کې او دوکې په ځای سم کاروبار لکه بیټکوین، فایو کوین او داسې نورو کمپنیانو کې سرمایه ولګوي، خو چې نرخونه سوجې ښکته شي نو د زیان سره مخ شي.
په دې کې زیاتره د غټ غټو کسانو انویسټمنټ دي، نو آلریډي مارکیټ چې نو خبره برابرې، نو کله چې بګیدا کسان مثلا راشي او دوی کې انویسټمنټ وکړي او ولګي کنه دوی له فرافټ مرافټ وکړي، کله به دې خوند باندې اخته شي چې او لکه بس پیسې دي او دا قصې نسی دي. نو سو وخت پس یې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی هغه زیاتر د دې مارکیټ نه پیسې میسي او باسي یا نور سو وجي نه، خو دا غي کې لکه مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکي نور پیسې بس رول وي، خیر دې کې شي دې پیل لږی نور وګټم غنه، نو دې شي لکه مطلب یو پیره بګی دې درزو خوري بیا بګی نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وکي شي بلی کې خپل را پځېګم، نو پاغه کې لکم توانی شي دې سي نور نور جوړای کې لګړې دومره توانی شي چې بیا سر بل اپشن نه قرضې بګی شروع کړو دا کې سیمې دې روز نه ولا مطلب دې ځاب ډیسټرب شي منټل ایم ډیسټرب شي.
د آنلاین جواری او دوکې نه به څنګه بچ کیږي؟ دا څه شی دی او دغه لپاره څه کول پکار دي؟ په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکونکي صمد خان زیاتوي.
زه به دا ووایم د دوه مشرانو ته چې کله هم دوستان پیسې غواړي تپوس کوي د شي څیز دپاره پیسې غواړي، فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډېر زیات خلک دلته ما پسې راځي آنلاین زه انویسټمنټ کوم، آنلاین څه انویسټمنټ دی هم دغه راته ویب سایټ دی کوین علم پلان کې علم دا علم به دې باندې زه انویسټمنټ کوم، نو پکار دار چې تاسو د یو ایکسپرټ یا نږدې څوک در سره هغه سره لږ مشوره وکړي، د خپل لا پلیټفارم کم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوئ دا لګونت کې وخایې، د دې نوم چک کوي، د دې ریویو چک کوي، په هغه به بیس باندې بل لینکډن باندې چک کوي، د دې په سوشل میډیا لګونت کې هغه هیسټری چک کوي، ډایرکټلی پته لګي. د دې
په پاکستان کې آنلاین دوکې مخنیوي لپاره ځانګړی قانون سایبر کرایم شته او په دا اړه متاثر خلک رپورت هم کولای شي، ولې کاروبار کې زیان او یا په خپل مرزي جواری کې پیسې بیلاتو لپاره څه قسمه قانون نشته او د دې کې زیاتره کمپنیانې د نور هیوادونو نه کار کوي، ځکه متاثر خلقو ته ورستا سقس مامرستی نه ملاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندھ نوری نشتا ایمانونا پا پیسو بند بدلی